د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. ل شپږو تر وو بجو په دې یو سات کې تاسو بیل بیل رپورټونه لرو، هله چې موږ سره تر پایا پورې ووسی. خو لومړی د دې خبرونه د ملکن ډیویژن امن جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پور کړی چې په امن ساتلو کې ناکام شوي، نو ځکه د امنیتي چک پوسټونه ختم کړي. جمعیت علما اسلام د مدرسو د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو نیوکې کړي او د مظاهرو ګواښ یې کړی دی. د شام لري کړل شوی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او روسیې ورته پناه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ د بی طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جماعت اسلامي په کوربتو په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او ټول ملکن ډیویژن کې د ناامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. په سوات کې شوې دې جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د جرګې په اعلامیه کې راغلي دي که امنیتي ځواکونه د ملکن امنیت نشي ساتلی، نو پوستې د ختمې، هدفي وژنې د ودروي او همداراز د سیاسي او ټولنیزو مشرانو زورول دی بس کړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امن لپاره ژمن دي. د بنو بکخیلو مشرانو پر پوز غکړی چې په خلکو د ځان نه ساتي او خپل جنگونه دي په خپل وکړي. د دسمبر په اتمه غ مشرانو یو جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو کې یو ملک ادنواز وزیر ویل چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن نښتو کې ولسی وګړو ته زیان رسیږي چې باید داسې نه وي. دا تر هغه وروسته دا چې تیر اونۍ په غوړ بکخیلو کې پوز په دوو ورځنیو عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دعوا وکړه چې په نښتو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو. ځایي خلکو دغو عملیاتو پر ضد پرلت ځکه وهلی وو چې د دوی په وینا د عملیاتو وروسته ولسی وګړي زورول شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبرداری ورکړی چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس وانخلي نو مظاهرې به پیل کړي. هغه د دسمبر په 9 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کوشش یې دی چې په دې طریقه د مدرسو اداري او مالي چارې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د وفاق المدارس لاندې با اختیار پاتې شي، خو که داسې ونه شول نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. په هغه ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې به ناراضي هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي د یو نوي قانوني مسودې لاندې مدرسې د تعلیم وزارت برخه کړي او هیڅ مدرسه ناثبت شوي پاتې نشي. نن د بنو په ماما خیلو سیمه کې یو پولیس چارواکي علي بهادر وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیس وین حنز الله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار دوو ناپېژندو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړې او وتښتېدل، خو وروسته بیا د پولیسو په کاروایي کې هغه دواړه وسلوال هم ووژل شول. د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 6 میلیونه او 600 زره وګړي سرپنا ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یوه رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی دا خبره کړې ده. ویلي دي چې د ستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی، دغه راز د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونو سرپنا ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه جوړ کړي دي. په رپورټ کې زیاته شوې چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې 340 زره کورونه زیانمن یا ویجاړ شول چې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اوږدمهاله ولسمشر بشار الاسد د رژیم ختمولو او د اسلام پاله ډلو لخوا د دمشق کنټرول ترلاسه کیدو وروسته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې لومړني مرستیال استازي دیمتری یولیانسکی ویلي چې د بندو دروازو تر شا کیدونکې دا بیړنۍ غونډه د روسیې په بلنه راغوښتل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال او سیمه ییز ځواکمنو هیوادونو د کورنۍ جګړې متاثر شوی هیواد شام کې د قراره غوښتنه کړې ده. بلخوا روسی رسنۍ ویل دي چې بشار الاسد او دغه کورنۍ د دسمبر په اتمه له هیواده وتلې او په مسکو کې ورته پناه ورکړل شوې ده. د یادونه ده چې په شام کې د حیات التحریر الشام په نامه وسلواله ډله د نورو یغنو په مشرۍ د مشق ته ننوتلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ملکند ډیویژن جرګې د پوزیانو امنیتی پوسټو د لریکولو غوښتنه کړې ده. د بنو بکخیلو مشرانو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو غکړې چې ولسی وګړي دي نه په تکلیف وي. بلخوا په کورم کې خلکو غوښتنه کړې ده چې د جنگا بیکور شوبي او کډوال شو سره د حکومت مرسته وکړي.
مصور وړه کټو به مرون دی پرته دي چوک پټالو دي چوک پټو ابو دي چوک په خاورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پښتنو ته د مساوي حقوقو غوښتنې لپاره جرګه کړې ده. یو کارپو وای بلوچستان او پښتانه باید شریکه مبارزه وکړي.
پښتنو او بلوچ کملت پال ګوندونه دي که بیا دواړو سیول سوسایټي ده. شنی شنی شانو ته باید شنو وګورو. په کار دادی چې د دواړو مقصد او مران چی هغه یو.
په خبر پښتونخوا کې د ګوړې بای کمیدو کاروندګر خفه کړی دی. د ګوړې کاروبار خرابېدو غټي وجي سي
لخټه وجه دام د جچې زمونږه د کابل لارې بند دي. دا د سي د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتلل نو د دېم لارو په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نووزي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه همشته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اړومبی رپورت ورزو. د ملکند ډیویژن وی جرګی پر حکومت غکړه چې په سیمه کې دی امنیتی پوستي ختم شي او په صوبه کې دی د روانو نه امنیو د پلټن لپاره د سپریم کورټ د پخواني او ججانو په مشرۍ یو داسې پلټنیزه کمیټه جوړه شي چې روان ترهګری په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې د پښتنو په سیمه کې ولې نا امنی او ګډوډي نه ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې لسمو دی رهیسی په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا را څرګند شوي دي او حمله زیاتې کړې دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې په وار وار خپل دا دریس تکرار کړی چې سیمې به له وسلوالو پاکوي او د پاکستان پوځ په بیلابیلو ځایونو کې عملیات پر مخ بیولې دي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ را لیکلی چې بوروال کاکړی درته وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر اتمه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادو مشرانو وکیلانو د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه د سواد کمی جرګې مشر مختار خان یوسفزي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې بونیر او ملکند د نور سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمیر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناشته چې او 3 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته چې 15 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې دا نو زم ستا چونی زیاتیږي ستا چیک پوسټونه زیاتیږي ستا اهلکار زیاتیږي خو مانا امن چې ده دا ډډه کوي تیخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي سم مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګي په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامی خبر کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ چیک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړي توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو لقبله ولسته د رسیدلي زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړ کړل سي. په اعلامیه کې راغلی چې هدفي وژنې دي بندي کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنی وسی او ذمہوار ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنی وکړي. ډاکټر خالد وویل ک حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت تضمین دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په بنو بکه خلکو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرونی او اربیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غ کړې چې د دوی سیمو ته د جګړې نه وروړي او ولسی وګړې دې نه په تکلیفوي. د جرګې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې دوی حق نه لري چې تر هرې وسلوالې نښتي وروسته ولسی وګړي په تکلیف کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې حق لڅ نه دی ویلي خو حکومت په بیا بیا وایي چې پوځ بیګناه خلک نه نیسي او د امنیت لپاره عملیات کوي. په دې حق له د عمر وزیر رپورټ ورو
د بنو بکاخلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. پرون د بکاخل په منډي جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې د غلطه د وسلوالو زید فوزی عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غکړی چې د غلطه د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال د غلطه په فوز ډزې وکړي بیا فوز عام ولس زبراوي دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې دا دوی د سیمه امنیت خراب کړي.
زه دا طالب او فوزي سره څنګه دا مو په غوړه باندې وروته چې و طالب د مو خیر پلانګا وې دوه تا و چې مو تا امر شوی دی پارین چې دا حکومت روغای په تاسو باندې دا نه بچا نه لورم نشه خوشی په خېب دا ته پرښولي په سلام طالب د مو په غوړه کې چې ما زو یو طالب د نو کې گرفتار او زه په خېب ونی ول او په مو پر د بلچلو سي خامت کړل
بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمه یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمہ وار دی خو لسته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي.
کنٹیدور کے بینکر ہے ایمو غم نشتا ورسرا دے زون غم دائی ورسرا.
غوړه بکاخیلو کې تیره اونۍ د فوزي چارواکو په وینا وسله والو ضد دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول چې فوز دغلته د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسله والو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزي سرتیری هم پکې وژل شوي ول خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عامولس دغلته د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ وو چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسله والو ضد کاروایی کړې د غلطه د وسله والو پټنځایونه ول چې د درې وسله والو کورونه یې هم ړنګ کړي دا مولز د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزي عملیاتو خلاف د دسمبر پشپګمه په یو خوله قرارداد منزور کړ قرارداد کې د ممکنه فوزي کاروایی مخالفت شوی وو او ویل شوی ول چې فوزي عملیات د مسلې د حل لار نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پریښودل به ستونزې جوړې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
اوریدونکو په کورم کې په دې روسیو کې د فرقې زونه خطو په وخت یو شمیر خلک بیکور شو دي دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت د مرستو غوښتنه کوي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زر مرسته وشي په کورم کې د نومبر په 28 د مسافرو پر قافله تر بری درسته د سنی او شیعه ډلو ترمن نه ختی پل شوی چې له سلو زیات کسان پکې وژل شوی او د ګڼو سیمو څخه خلک بیکور شوی وو په دې حق له د تاریخ ورغزی ریپورت اورو چې دی وی بیکور شوی کس په غږ شروع کی
دا خبره د بګن ټالو کونج او بادشاہ کوټ اوسیدونکو په باره کې کیږي د یاسمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نخته لکبله پر خودلې دي هغوی دا وخت د کورمنه علاوه ټل در سامان دو دوابه هنګو او په خبر کې د کډواله ژوند تیروي لسیمو وتلي خلک د خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشتي خود مقامی مشران تر مخه ځینی داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند پتیرولو مجبور دي د بګن ځای مشر اقبال بادشاہ مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي به کورشي وي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري
دوه د کمپالو ضرورت او دوايونو ضرورت او څه پورې موته داسې دوايي یا داسې ټیم نه درغله چې میډیکل ټیم د مریضونو خو کی او لوګای کیمیکل استعمال شو یا غنا ټول وړو مسمون زنانا وو مسوار وړ کټو بیماروان دی پرد دی چوک پټالو دی چوک په دوه بو دی چوک په خوارو دی چوک
په کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچا کوټ تر يرغل پس د سونیانو او شیاګانو ترمن جګړه پیل شوې وه په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونا ترلنګې دلو پس لا هغو شاوخوا لزره خلک بکور شبی په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پر دوکانونو تر لټلو پس خورنه هم ورته چول شوی د اتوار پر ضلع تنظیمي او امنیتی چارواکو د ټالو کونج بچا کوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل خو بیا ورسته هغه سلسله ودرېدله په دغه اړه د ضلع تنظیمي دریز موږ معلوم نکړې شو خو د صوبایي سیمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لډیو تویلی کڅو هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره خوده لکېږي خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زرت زر ورسوي
اڅشتانه څویر کوي نه اسې غب شپ لګي په دې وجه باندې ورېځي کې لا 1500 کسان ته سامان ملاو شوې دي ځکه خلک مشه متاثر ډیر زیات شوې دي نو د دې سوچ تیر غلط دی دی وجه نه زدې باندې دا بلیم کوم هم کوششونه جری دي څلکم خلک سدي متاثر شي د خپل حق ورسيږي زر تر زر
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وشل شي او تر 200 زیات جوبل دي کڅو هم تر نه ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو خو مستقل دزبندی شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاص شوی دی. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیو سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون قومي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قومي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال لډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي. کورما کې لا یوې مودې راهیسې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ حالت خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې، د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخه کېدلو هغلته د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یو لوزنامه هم شوه، خو د هغې باوجود د ځمکو او داسې نور شخړې حل نشولې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم یو بل رپورټ ورزو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمه کې د زیاتیدونکو ناامنیو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جرګو د لړۍ بل هغه پرون په سیوی کې پاته ورسېده. په جرګه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې پښتنو ته د نورو ټولو قومونو غوندې یو شان او مساوي حقونه ورکړي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ ورو.
د پښتون قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان سګزی وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی، او د دې جرګو مخه کله هم په صوبه کې د بلوچ یا نور قومو په ضد کرکه خپرول نه دی، بلکې غواړو چې پښتانه او بلوچستان سره یو موټی سي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره حل ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ په بنسټ وچلوو، غم هم نمای او شادي هم نمای، بیا هیڅوک ودې صبح ته په چپ سترګه نسی کتلی، او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټ سي، نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی سي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر ودی خبرو ته زیاتره بلوچ ملتپالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان ودی خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګ نو ځکه د دوی ګټي د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوښو په کوټه کې خبریال سید علي شاته.
که تیر وختونه هم راواخلي، پښتنو او بلوڅ که ملتپال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی. په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره، نو زما په فکر سره شنی کشنی شانو ته باید چې نو وګورو، په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو دا دواړه قومونه چې کوم دي، دا یو د بل سره اختلاف یا دښمنی چې دا هغه قطن نسی افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري. په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي، او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونې ورده چې پښتونخوا ملي او میګوند په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلای او ژوب وروسته تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړی ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي. په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پریکړو اعلان وکړي بلکې په هغې کې به پر ځینو پریکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دی ورته برابر شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې لڅمو د رئیسي سکولونو ته ګواښونه کېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 15مه نامعلومو وسلوالو د روح الامین په نامه استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وواژه. د خبر د پولیسو ویان ظهیر افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د دې پېښې اف آی آر یې درج کړی دی او کوشش کوي چې امنیت ټینګ وساتي. نور تفصیل به فرهاد شینواری درته وایي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو دی راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکی کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15مه نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لافوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخه لاره شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیان او دا ټول خبر دی تر ډي سي پرې پکې لیټرې شوې دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړې دي نو خو د سکول څخه اندازه ولګول نه تحفظ انتظام وکړو ماشومان استادان بغره کې دغه سپرې خول او ایدله دغه واقع متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویل اختیار کړه تو غفلت ویل کړه نه.
د برکم برخیلو اني شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخښه کړل شو چې کله ل جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل دی بوڑے او د خیبر انتظامیا دی پورا ډیر دی افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چې کنده تریټس دی او باقاعده لیټر شو اوډیو افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نو کړای او په بیس باندې د موږ چې کنده روح الامین هغه ویل تا هغه شهادت نو شکرو نو زه دې تمام چې څومره من انتظامیا دی غوا نه خاص کوم چې فول فورن چې کنده دا گرفتار دی د کسون دی گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه جواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی د دسمبر په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو غشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو سبان دي سل سکولونه لمنځه وړي وو چې په هغه کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په 13 برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو مده اوس مګوریدل شي. د خبرونو د لنډیز وخت راځي چوایو. د ملکن ډیویژن امن جرګې پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هغه سیمه کې د پاکستان پوځ امنیت نشي ساتلی نو ځکه دې چک پوسټونه ختم کړي. دوی په هغه جرګه کې چې د سیمې سیاستوال سوداګر او د بشریقونو فعالان پکې وو وویل چې سیمه کې امن غواړي، د هدفي وژنو ودرېدل غواړي او له ریاست غوښتنه کوي چې خپل وظیفه یا کار دی وپیژني او امنیت دی برابر کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په پوخا وختونو کې ویلي وو چې د امن لپاره پوځ په بیلابیلو ځایونو کې عملیات کړي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نن په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړه چې که حکومت د مدرسو له کنټرولولو لاس و نخلی نو مظاهره به شروع کړي. هغه په پیښور کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي مدرسې په مستقیم ډول د تعلیم وزارت لاندې راولي او کنټرول کړي. په مغو ورځ د پاکستان اطلاعات او وزیر دولت اړل په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د سیاسي ډلو تر فشار لاندې بند راځي. هغه زیاته کړه چې حکومت کوشش کوي چې ټولې په لزګونو زره مدرسې د تعلیم وزارت لاندې ثبت کړي. نن د بنو په ممخلو سیمه کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی. د بنو صدر تانی او د پولیسو وایند حنز الله مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار دوه نه پیژندلو وسلوالو په سب انسپکټر علي بهادر ډزې وکړي او وتښتیدل. داغه په وینا وروسته پولیسو دواړه وسلوال هم وژلې دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بخنه غوړم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د حالاتو په اړه نن بیړنۍ غونډه په نیویارک کې کوي. دا غونډه د روسي په غوښتنه رابلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام څخه پخوانی ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی او د مشق یاغي وسلوالو نیولی. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وستا سه موږ اوریدل شي. اوریدونکو تاسو د شام په اړه باندې د خبرونو په لنډیز کې واردل په دی اړه درته نور تفصیل وړاندې کوو. د وسوال وډلو پر لاس لواک لري شوې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللې دي. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړی ده. د شام پلازمینه دمشق پرون د هیئت تحریر الشام یغي ځواکونو ونیول. اوس په شام یې سوری کې څر روان دي. په اړه د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
د بشار الاسد د اوږدې مودې واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولینسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبرلانو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړی، خو مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د شکیل لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناتو غړی هیواد دی، د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسېږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرزیدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرزیدو هرکلی وکړ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ غږ په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم دا اوریدل شي. د شام په موضوع کې به پاتې شو. تاسو اوریدل چې په شام کې د هیئت تحریر الشام په نوم وسلواله ډلې د هیواد مرکز دمشق نیولې او ولسمشر بشار الاسد له هیواده په تیښته بریالی شوې ده. هیئت تحریر الشام یو داسې وسلواله ډله ده چې ملګرو ملتونو، امریکي، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو په د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د دې وسلواله ډلې مشري د احمد الشرا په نوم یو 42 کلن کس کوي چې فرضي نوم یې ابو محمد الجولاني دی. دا چې الجولانی څوک دی په دې اړه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال د مرکزی انګریزي څانګې ریپورت ترجمه کړی دی چې پکې د الجولانی او دغه د ډلې تحریر الشام په اړه معلومات شته دي. راځي چې وایو.
مخکې له دې چې د سوریې یا شام مرکز دمشق ونیسي، د هیئت تحریر الشام وسلوالې ډلې مشر ابو محمد الجولانی په هغه هیواد کې یو نسبتا ناپیژندلې نوم و. 42 کلن الجولانی هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې ډلې د سوریې د اوږدې مودې ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. الجولانی چې د دسمبر په 8مه په یو ټلویزیوني وینا کې د دمشق د نیولو اعلان کوو، نو د فرضي نوم په ځای خپل اصلي نوم احمد الشرا وکړو. الجولانی چې د امریکا لخوا ترګری ګرځول شوی ډلې هیئت تحریر الشام مشر دی، له القاعده ترګری ډلې سره په ښکارا د اړیکو شلولو اعلان کړي چې دا شان خپل ځان د یو زغملرونکو مشر په توګه وړاندې کړي. خدا به د دمشق نیولو وروسته د الجولانی د تګلارو په ډاګه شي چې نوموړی واقعي له فکری پلوه یو بدل کسته کسنګه. بل دا چې د الجولانی په سر امریکا $10 میلیون انعام هم اعلان کړي دی. هیئت تحریر الشام اسلامی فکر لرونکو یو وسلواله ډله ده چې په سیمه او نړۍ کې د ورته نور وړو ډلو سره اړیکې لري. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان هم د هیئت تحریر الشام لخوا د دمشق د نیونه هرکلی کړی دی. په امریکا کې د واشنگتن انسټیټیوټ په نوم سیړنیز ادارې سینیئر فیلو ایرون زیلن هیئت تحریر الشام یو سیاسي جهادي ډله بولی. د دغه څېړنکار په وینا، هیئت تحریر الشام ډله د روایتي سیاسي اسلام پالو او نړیوالو جهادي ډلو لکه القاعده یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په منځ کې ده. دا چې الجولانی څوک دی؟ الجولانی په 1902 کې په سعودي عربستان کې زیږیدلی و. مور او پلار یې د اسرایلو تر قبضې لاندې د ګولان لوړې اوسېدونکي دي. د الجولانی د سختدریزو ډلو سره د اړیکو د لومړنۍ وختونو په اړه کره معلومات واضح نه دي، خو ښایي چې په 2003 کې په عراق د امریکا د حملې وروسته نوموړي په هغه هیواد کې د القاعده ترګر ډلې سره اړیکې جوړې کړې وي. په 2012 کال کې الجولانی د جبهة النصره په نوم ډله جوړه کړه چې په سوریه یا شام کې د القاعده څنګه وه. دی ډلې د سوریه په ادلیب کې مرکز درلود. وروسته دا ډله په یو شمیر نورو نومونو انمول شوه او بیا یې د القاعده لار بیا لکړه، او دا شانی په 2010 کې په شام کې د نورو حکومت مخالفه ګوندونو سره د یو کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم فعالیتونه پیل کړل. الجولانی یو وخت اماما یا پټکی پسرو او اوګدا ګیره لرله او پوزی لباس یې اغوسته، خو وروسته یې ګیره لنډه کړه، بلیزر یا جیکټ اغوستل یې پیل کړل او غربي رسنیو سره یې مرکې هم وکړې. د ایران په مرسته فعالیت کوونکی وسلوالو ډلو په اړه څېړنې کوونکی فلیپ سمیت وایي د هیئت تحریر الشام مشر یو چالاکه کس دی چې د خپل ځان او خپل ډلې ځواک ته د رسولو مقصد یې پر وړاندې دی. که څه هم د الجولانی له ظاهر لباس او څېرې د هغه په اړه په فکری لحاظ د یو منځلاري ګمان کیږي، خو د نوموړي او د ډلې په اړه د بشري حقونو د سرغړونې او د ترګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې شتون لري. په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجولانی د یو ترګر په توګه د نوموونې په اعلان کې د جبهه النصره لخوا ترسره شوی ځانمرګي بریدونو ته اشاره کړي او ویلي دي چې د دې ډلې تاو تاریخجن فرقیزه تکلاره د سوریه د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. په دې بیان کې وړاندې ویل شوی چې سختدریزي او ترګریز نظریات له اسد پس سوریه کې ځای نه لري. په 2010 کې په سوریا کې د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې واشنگتن د الجولانی په شمول د سوریه د القاعده شبکې لوړپوړو غړو عدالت ته راوړلو ته ژمن دي. سیډنکار ارون زیلین وای د هیئت تحریر الشام لومړنی هدف د بشر الاسد حکومت ختمولو، خو دویم هدف یې داسې ادارې جوړول وي چې د سوریه د اولس په ګټه وي. زیلین وای اغي په ادلب کې د دې کار سابقه لري. زیلین زیاتوی د هیئت تحریر الشام د زغم او برداشت تګلاره په خپل ځای، خو د اغه ډلې لپاره به لزانه د ترګره نوم صفا کول خای ډیر وخت ونیسي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واردل چې وسلوالو ډلو د شام پلازمینه نیولې ده، ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تښتېدلی دی. هلته اوس حالات غیر یقیني دي. زموږ همکار مجید بابر بیگا په دې اړه په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره مرکه کړې ده او په سر کې تی پوښتنه کړې ده چې د دمشق ښار کې دغه په نظر باندې هغه څه لیدلی دي، هلته حالات څنګه دي او د پاکستانیانو هلته چې اوسېږي د هغوی ژوند څنګه دی. دا مرکاورو
دمش کی ہو دا کین چې دینو کرښو لګی دي او او شا چې دینو مختلف فائرینګ فائرینګ مونږ کیږي لګی دي او نور دی دی لګی دي مختلف چې نو باندې
جی
او دې دې ټینک دی او کله تو چې دین څو ټینک دی او ټین سچویشن دی مکمل.
ها، دا چې کوم ډزی کیږي نو آیا دا دو طرفي دی یا د بل طرفونو نه کیږي؟ دا په سچ جنگ روان دی.
دا چې کومې دي دا یو طرفي دي، زیات تر خلک هغه دي چې کوم سلیبریشن نه لګیا دي.
او
د دې کې چې کوم دا زموږ د خطرې خبره چې دا چې کوم نام نه دی راغونډي دي، دا پتن نه چې دا کوم طرف نه راځي.
ها، نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځي.
دا چې د چین ګورنمنت والا کوم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم ګورنمنت افیس دی په ای باندې راغورځي.
عمر صاحب، دغلته کې د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغلته کوم بهر ملکیان دي، د اغوی څه حالت ته؟
نړۍ چې نن په چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دی. نړۍ چې کوم ډیپلوماسي یا هم دي هغه کړی دي، هغه نه پیسې مدد تلې شوی دي، موبایل سنیش مون شوی دی ډیپلوماسي نه. نړۍ د وژنې بیا بیا تر ډیپلوماسي د هغه څخه نه کړی دی بیروت لا.
نو دا د کوم هیوادونو سفارتکارانو دا ریپورت کړی دی؟
د دې چې بیا تر چې کوم سفارتخانی دی هغه کدن نه داخله کړنه نه وته او هغه سره دا چې حالت کړی دی یا تر چې کوم نوم راځي پای کې رومانیا دا، بلغاریا دا، چک ریپبلک، ایران، چاینا. سم ټایم د چینل لپاره دا شي چې سپره ډیپلوماټیک انفلیټ نشته ده او ریزیډنشل ایریاز کې کولا او دي.
نه، زما دا مطلب وو چې آیا دا عام ولس دی کنه دا هدف شوې دي دا امبسیانی؟
تاسو ته دا نه شي چې هدف شوې دي او دا کم چې په دې باندې تر خبر راغلی
دا سمره چې تاسو حالات بیان کړی دی کې خلک مړ شوی دي یا زخمیان شوی دي؟ بل عمر حیات صاحب، دغل تک د پاکستانیان اوس حالت ته سمره پاکستانیان دغل ته اوسیږي؟
تقریباً سیریا تھا دیر کیا زمین چکم بائیگان میں پاکستان آگے راضی تم دوبارہ نو آگے چونکہ ایئرپورٹ بند شو رہے جلدوں بند دن واگی ملتا
تقریباً عمر حیات خان صاحب، دغ خلق چکم دے آیا محفوظ دی او تاسو سره پر رابطہ کی دی دی د پاکستان ته درا تک سے انتظام دے؟
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د ایمبسی طرف نه مالی سره پر رابطہ کیو او زموږ ټول سٹاف لاري سره پر رابطہ دے او څنګه لاري چې کوم د څو نمبر د جوړ نه یا څه د نقصان څخه خبر نه کنه راغله او موږ تاسو سره سکرټ نشته وای په څنګه حالت دوی ته خراب دی نو ټول خلک دبراو دي او کومه سچویشن نه راغلي دی بیا په دې دی لګي اوی سره موږ رابطہ کیو او موږ ټایم ټو ټایم حوصله وکړو چې تاسو حوصله وکړئ چې ایئرپورټ بند دی نو
شام چکم وزیر اعظم دے نو حقوی دا ویلی دی چی ٹول ادارے کار کئی او حکومت تا او دا حکومت دارای دا پارا چکم دا ادارو ضرورت تے حقا انٹیکٹ دی دا حقوی دا خبر سب سم رہا دا پورے تاسو دا پارا مطمئن دا تاسو تا اطمینان در کئی؟
نو نن ورځې پورې د اوس ټیم پورې چې کوم نه پرون نه حالات شروع شوې دي نو دا چې هیڅ قسم داسې موږ هم پنه ښکاري چې د چا کم څه کس سره بنده خبرو کې چا سره کم یو اتورټي ده کم یو داسې څیز دی چې هغه موږ دا سیکورټي لارې نه موږ وغواړو یا هغې سره بنده داسې حوالې سره خبره وکړي نو نه خو فعلا دلته هغه چې د ګورنمنټ هم جوړ شوی او نه داسې کیبینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطیش تھا؟
جی دن تم سر ان ڈائریکٹ طریقوں مانے رابطے شروع دی اور تم ممدا کا ریکویسٹ کو لگی ہے کہ تاسو دا چکمبل تو سمرا ڈپلومیسی یا دای امبیسیانی دی دای ریسپیکٹ ہو گئی اور دای سر امرس تو کے اولائی تو نقصان مر تو یا دای کی تم دو تبار خلق راوی نی کمیونٹی دا کوارداری ومن کوالا دا نو اگے تدریس کے نقصان ہونا رسو لشی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د تعلیم وزارت استادانو ته امر کړی چې په ښوونځیو یا سکولونو کې ماشومان ته وښایي چې کرپشن، بدونونی یا درغلی څه شی دی او څنګه ترې ځانونه ساتلی شي. د دسمبر په نهمه په نړۍ کې د درغلۍ ضد ورځ لمانځل کیږي. په هغه ورځ د خبر پښتونخوا ځینو سرکاري ښوونځیو کې استادانو پر دې ورځ ځانګړي پروګرامونه جوړ کړو. عظمت علي شاه په دې حق لا رپورت لري چې د زده کوونکو په خبرو پیلي.
دا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو ماشومان دي چې د درغلې او بدعنوانۍ د مخنیوي نړیوال ورځ مانځي.
کرپشن یو ناسور دي د معاشري، کرپشن یو بېمانی ده، په ناجیزه د یو انسان حق وال دي، دې ته بچي کرپشن وي. خو بچي کرپشن څه ته وي؟
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د صوبې د ټولو سکولونو استادانو ته امر کړی چې د دسمبر په 9 د کونکو ته د کرپشن د مخنیوي پر ضد پوهاوی ورکړي او د بډو رشوتونو او د بدونوانو پر ضد خصوصي کلاسونه هم واخلي. دا مردان ګوجرګړې د پرایمری سکول استاد مقصود جان مشال ریډیو ته ویل چې عموما زده کوونکو ته هرونه د بدونوانې او د نورو غلط چلنونو پر ضد پوهاوی ورکوي، خو نن یې د لاریون او خصوصي کلاسونو تابعیا هم کړې وا.
څنګه سار چې کوم دې اسمبلی کې ماشومان ته په دې انټی کرپشن په حواله باندې خبرې وکړي او هغه کوم بیا چې کوم دې هغه نه پس واک مکو بھائی نه پس بیا سکول کې کوم دې ایکسترا کلاسز ارینج کړل دې د پاره چې ماشومان کې دې آگاهی پیدا کړو. ماشومان خاص موږ به تور ایز ا ټیچر چې کوم دې موږ ماشومان د ګرومینګ کوو، ای ته خو بچ کوم دې هغه نه خبرو.
ملګرو ملتونو په کال 2004 کې پړومبي ځل د بدونوانې یا کرپشن پر ضد روس په مکسیکو کې مانځلې وا چې اوس هر کال په نړۍ کې د دسمبر په 9 مانځل کیږي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د دسمبر په 9 د انټی کرپشن پر ضد یو غونډې ته په وینا کې ویل چې رائټ ټو انفارمیشن او سروسز اکټ لوجی صوبه کې د بډو رشوتونو شرح کمه شوې ده. نوموړی ویل چې عام اولس کولی شي چې د بدونوانې پر ضد د صوبایي حکومت موبایل ایپ اختیار عوام کا باندې خپل شکایتونه هم درج کړي. دا مردان د سرکاري سکول یو زده کوونکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې نن ورته معلومه شوه چې بدعنوانی نه یوازې معاشي بلکې اخلاقي هم ده.
او کرپشن ځان له پیاسو ته نه وایي، دې ته وایي چې استاد کلاس ته ماینه راشي او نا وخته د وخت را نشي او بیرته ماینه وزي، او دې ته وایي چې خپل ډیپټي سر ته نه رسول او پیاسې په حاصلول، او استاد شاګردان کار نه کوي او وسه وخت ټیم پاس کوي. هر کس چې خپل ذمہواری په غاړه یو غنو پورا کوي دته کرپشن وای.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم ادارې ویان افراسیاب خان مشال رډیو ته ویل د کال 2023 د کرپشن نړیوال ورځ ځوانانو ته ځانګړي کړي، نو هم په دې لړکی د تعلیم ادارې ټول سکولونو ته د ځوانانو د پوهاوی امر کړي وو.
سپیشل کلاسونو مستادانو دې لړکی واغستل، نور آگاهی واک سیمینارز او نور عام دستوری هم وشولې، او په دې کې دا زیاته شوه چې کرپشن چې دی نو دا صرف دا نه دی چې د پیسو غستل، کرپشن دی په خپل ډیوټۍ کې کیمرا وستل، د ډیوټۍ په وخت کې نور قسمه کارونه کول یا پوره توجه نه ورکول خپل درس او تدریس ته، نو دا ټول د کرپشن په زمره کې راځي.
امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 د شمیرو ترمخه پاکستان کې د بدعنوانې او کرپشن کچا کم شوې ده. دا راپور ترمخه په کال 2022 کې پاکستان د بډو رشوتونو او کرپشن په انډیکس یا شمیرو کې په 143 نمبر وو، کوم چې په کال 2023 کې 133 ته راټیټ شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د واتس اپ تلارې هم بلا بیلو معلوماتو ته لاسرسي ولرئ. د خبر پښتونخوا کروندګر یا د قانون وای چې د ګوړي بیا کم شوی چې لوجي دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د غنو کښت کوي او په خو به جوړ کړي ګوړه په خو به خرڅول خو اوس د ګرانې لوجي په نقصان کې دي. د ګوړي د کاروبار خرابېدو وجه له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدو د کرکلي موادو ګرانېدل او په عمومي ډول د غربت لوجي د خلکو د اخیستو قوت کمیدل خول شو دي. شبیر جان په دیاړه رپورت لري.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیدارانو خپل ګوړ راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بیپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره غاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیدارانو وایي چې د ګرانې لوجه ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پر راځي هغه نه ګټي. دا چرسده یو زمیدار عبدالولي وایي چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واخیستل نو گزارا به وشوا. نو دا ځل میلیونو هم غني وانه خستل او د ګوړ نرخ هم کم دی.
یو خو سخ کال میل ریټ واچو د غني خو زمونږ نه غني وانه غشته، نو د غني پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یو ګورې نو هغه سمبالخ پیدا غيونه شي یغي ول سلار حکومتونه ګوري ګوړه باندې به لکه غني خو نه ختميږي، غاڼه به سومره غني غاڼه کوي. نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروس کال نه هم کم دی. لکه دا ټاپ ګوړه چې کومه ده بالکل ایوان او سوچا پاکا ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده. دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي، ځکه چې خرچه دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا رنګ د چر صدې مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتل نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو، خو سیواز د ملکن او د پنجاب یو سو ضلعو ته ځي.
جرب چنن سبانی سے نو 80000 نواله لاکو پورې دا اجاره ده. بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډی پی نټرو پاش ولا اما تر 1000 تر رسیدلې ده. بیا دې له سونا یوریا ور کوي، بیا په دې باندې ډیزل خرچي وګوره د پټي داړولو، بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچ په وګوره جی بلخټه وجه دام د جی چې زمونږ د کابل لارې بند دي. دا د سید کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتل نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سیدی چې دا نو زیږي نه لند کې ګوړه بډېره ګرانه وي. نن سبا بل چې کله زمونږ د کرشینګ سیزن و خراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو ریټونه وغورځي، نو پاغه کې زمیدارو ته دالوي نقصان دی.
دغه منډه ته د باجول نه راغلي د ګوړې بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو د اخستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګولې لرزور باجول نه او ډېر وخت درازو، خو دې کې وجه دار چې دلته خالص ګوړی خالص د غنی راشي کنه، دغه په وجه باندې بیا الته زمنګ گا کې خوخی یره جی ګوړه خو د 22 نواله د 24000 پورې ده نن، او زمیدار خو په 10000 خرڅ کې مخپای خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي چې دې موږ ګران 20 سال ته به موږ ګران خرڅيږي. زمیدار په دې وجه باندې غو دغه خرڅي کېږي، ټریکټر خرڅه، تخم خرڅه، ګول خرڅه، دغه غو باندې ته ګوډه نشته، خو دغه په تل به وس ناراضي. هر کال ګوړه کمیږي زیاتی کنه، پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوالي او سکل د 400 نه بره نشتله، واغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی ملک، اکانمي کې زور نشته او ګراني ډېر زیات ګراني ده.
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یوي سټي یعنی د ډیر شو دړې ګوړې نرخ خوشه شپږیش تو زر نه تر 20000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګراني لوجه د 15000 نه سیوا پکار وو او غواړي چې مرکزی او صوبایي حکومت د دوی ګوړه د پاکستان بهر غونډي هیوا دونو ته د لیک ډول حل زلې او تنظیمات وکړي او بل ملیونو مالکان تر هم غني په خنر اخلي چې دوی خپل ځمېداري دوامدار او ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګوړې په اړه باندې مو دا رپورت واورید. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه، هغه خبری رپورټونه هم دي، کلتوري هم دي او تفریحي هم دي، د مشال ریډیو .com څخه واورئ. دا ویب سایت کچرته تاسو پرانیزی ال تب کې تاسو په لیکلې بڼه باندې رپورټونه لوستې شئ او همدارز کولای شئ چې ویډیوګانې هم پکې وګورئ او ترڅنګ یې په غږ کې یا په آډیو کې هم ډیر څه اوریدلی شئ. موږ تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو خبرونه په مختلفو شکلونو کې د سوشل میډیا د لارې هم تاسو ته وړاندې کیږي. که انستاګرام لری تاسو ورشي هلته مشال ریډیو ولیکئ، فالو یې کوئ، تعقیب یې کوئ، او هلته مختلف تصویرونه دي، ویډیوګانې دي چې تاسو یې کتلی شئ، یعنی په تصویري شکل باندې تاسو ته بیلابیل مواد وړاندې کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاسو د باسونه د مېرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.